السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنګلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده. بیان زیاتوي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنګلاديش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې واوسو. ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د 8 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. هغه وویل خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړه چې هلته د مظاهرو پر مهال 2000 کسان وژل شوي دي. خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي په حواله ویلي دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه د 3000 او 1500 کسانو ترمنځ د شمیرو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر 8 اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالند، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه شي. ګرینلند د ډنمارک د یوه نیمه کوروا کې ګرینلند د ډنمارک یوه نیمه کوروا کې سیمه ده. د ګرینلند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دي رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي، له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوی دي او یو لس ټپیان تر درملنې لاندې دي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویله لري ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د خوارزواکۍ له وجې د هیواد د 3 میلیونه ښځو او ماشومانو د کړېدو خبره کوي.
ماشومان
د هیواد د نامتو سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه هم یو راپور لرو. په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی په مرسته څو جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې، او د کبانو د خوړلو لپاره سروبي ته لا هم د بیلابیلو سیمو خلک ور روان دي.
د جمعې د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي یو تفریحي سیمه ده. پنجشیر خپله مین له هغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي دي سروبي ساحې ته، هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یک شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري 13مه سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم او د لومړی موضوع اخلو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي دي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوار ځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري.
داسې مهال چې مخکې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 14مه په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوار ځواکۍ اخته دي چې ډیری شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمیر تاییدوي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي.
خلق پخته دی خدا خپل ماشومان په کور کې شته دی، یو د کانن دی او بل دوه کانن دی. بس نه ورو چې خبره چې دواری خبرې و ډیر غریب وطن دی، وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خښتونه، بس چې ډیر زیات غریب و وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو نه خواړه ماشومان بنده چې خبره کیږي او برته مړکیږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکو میرمن چې په خبره خپل هم په خور ځواکې اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړی امیندواری کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت نه وګورم شکرې په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې هم داسې خوار ځواکې شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکې اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوار ځواکې ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز خو اوس تړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 18مه په یو راپور کې ویلي و چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 290 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کموالی راغلی او لامل یې د مرستو کمښت یاد کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه پرانسفرس خبري ایجنسی ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیب د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خپرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوار ځواکۍ سره مخ دي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایان ل ملي ټلویزیون سره په خپل تازه سرګندونو کې د شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومان ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارزواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزی ازادي راډیو ته وویل،
اولنی د خوارزواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی مواد نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریټ، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارزواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې، دا امکان لري چې دا د چی وشي، دا د خوارزواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته لزیګون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز لشپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارزواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي، افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلان وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون په یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د ریان په نوم د ده په مالی ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یو چاپیریال کې تیر کړي وي، کنا صاحب له هغه ځای بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمه روزنه، عاطفي وده او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولای شي. بیا هم اکرام الله اکرام را سره دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13مه د دې موضوع په څرګندولو کاته هم ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د ماشومان وضعیت ته لپام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کول شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. حقیقت د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل، دی وايي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کیږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپیریال وویشتل شي له زده کړو پاتې کیږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې د افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18مه پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته د روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان لمخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لیږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومان ټول ژړل، خوشاله نه وو، ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې یو وشت کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دا نه دی ویلي چې په دې روزنتون کې له کوم کال راهیسې د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسما درول شوي او دا اقدام له مالی فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیک له هغه چاپیریال چې کلونه ور سره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله ازغم ازادي راډیو ته ویل د اقدام د ماشومانو د سالم روزنې عاطفي او تعلیمي ودی بهیر په جدي ډول زیانمنول شي.
یتیم ماشومان بیا پرواي له هست تر نور ماشومان هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې نه تړي. نو که یتیم ماشومان نه چپل داسې موي څخه لري کوو چې ور سره رګدي شوي دي او ځان پکې خوندي یعنی داسې کسانو ویل و چې دوی ور باندې باور لري او تکیه ور باندې کړی ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسولیت یې پر غاړه درلود.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه راپور مو اوریده. ښاغلی شفیق مرید په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې، په دې اړه ټول وضاحت ورکړی چې د دې ویډیو په اړه د ازادي رادیو پر وپانه کې هم تاسو یو راپور لیدلی شئ په ویډیوي بڼه. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا ولایت کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی په مرسته جوړې شوې ځینې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو ټلیفونونو لالارې د برېښنا مدیریت، د بیلابیلو وړتیاو لرونکي روباتونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي که دوی ته لازم وسایل او امکانات برابر شي، د اے آی په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شایانو د جوړولو وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې واوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لګو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه، د اردینو وسیله په واسطه، ورسلا دی 4 چینل ریلی په واسطه، نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی. او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سوا د زخمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څل رو چې زموږ ټولنې به د سره ډیره اسریوی او سرپسنګ دغه پاسر شکل سره موږ اړولې شي.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځیو مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانشوال:
دا چې نړۍ نن سبا شرایط کې داسې حالت رسیدل ده چې ان بشری قوت تر ورځ تر بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نو وخت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ په پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې، ما ته نه کړې.
د خصوصي خوانځي ډیرې زده کوونکې هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یو بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي خوانځیو ترڅنګ د مرکز ګردی سربیره د دې ولایت په زازیاریو سمکنه او ډنډ پټان روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادې رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې وایي د ژمي په موسم کې د ګرمو ژمنیو جامو، جاکټونو او ځینو نورو اړینو وسایلو اوبدلو ته مخه کړې ده. دوی چې ځینې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو او په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کارونو منی شوي دي. ازادې رادیو ته ویل په دې ډول هم ځانونه بوخت ساتلي او هم د خپلې کورنۍ غړو ته د جامو د برابرولو ترڅنګ د دې تولید د پلور للارې نسبی آیت ترلاسه کوي.
دغه ډیزاینر جدید جدید کار وکونه، کار پیشرفت پیدا وکړي ان شاء الله.
وای لخبر شپه ګور لورګانو سره د نورو صنایع لاسیو د تولید ترڅنګ زمونی جامې لکه جاکټونه د غاړې د سمالونه شال او د سکشي وبي. د هرات ولایت یو سیدونکو چې نه یو غختل نو می راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل دا د او لزده کړو راګرځول سوی لورګانو لپاره ښه بوختیا ده او ټینګار کوي چې نورې خزی او انجونې هم کولای سي له دې لارې یو اندازه عاید ترلاسه کړي. دی وړاندې د دې کار ځینې مهمې برخې داسې روښانه کړي.
کله خانوما افغانستان هم میگن که خود اینا ټول مخرج زندگی نه باشم نمیتونم زندگی بکنم، من دال به کار دارم.
اوس خو ټولې خزی افغانستان کې له کوره بهر کار نه لري. اوبدلو کې لومړی باید ښه تار واخیستل شي چې اصلي وي او رنګ ورنه کړي یا پت ونه باسي. چې کار کوي باید د تار سر ښه کلک کړي او منظم کار وکړي. د جاکر، جامې، شال یا هر څه چې وبي منظم دي وبي، انګیزه دې پیدا کړي او نوي ډیزاینونه دې زده کړي. ښه رنګونه دې ورته انتخاب او که مری پرې کار شي نور کار به ډیر پرمختګ وکړي. لومړی باید ښځې ځان ته د بیلګې په توګه ښه شیان، جامې، سرمیزي یا د پخلنځي لپاره ښه سیټونه ووبي چې خلک یې وګوري، په دې ډول ښه پیرودونکي موندلی شي.
اوبدل ډیری وخت خورا کم وسایلو لکه د اوبدلو سیخانو، کروشنیل یا د اوبدلو ځانګړې ستنه، ون یا رنګه نایلون تارونو ته اړتیا لري چې ډیری خلک یې استریجی تار بولي. په ننګرهار ولایت کې هم ځینې انجونې وایي چې په دې ولایت کې په ډیرای کلیو او کورونو کې په سوړ موسم منی او زمي کې خزی او انجونې د خپل کورنۍ غړو، خپلوانو او کله کله په فرمایشي ډول خلکو ته جاکټونه یا نورې سمنۍ جامې وبي. د دې ولایت وی اوسیدونکو ساجدي حیدری ازادي رادیو ته وویل
چې د زموږ د کورنۍ هغه د مختلف رقم ته جاکټونه ګندلې دي، کمیسونه لاندې لمنې ګندلې دي، د سجرابې او د سکشي د شینې ګندلې دي. اوس وخت کې افغانستان کې د دې لپاره یعنی ډېر زیات ضرورت هم د خلک په دې باندې فوکس هم ډېر کوي. عموما خزي چې دوی لپاره بیرون ته تګ اجازه نشته، د دوی په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. ځینې سنټرونه اوس فعلا شته چې د هغوی محصولات تولیدات تا خارج ته وړل کېږي. ډېر فرمایش کوي او ډېر زیب و زینت لري. ډېر خاص مثلا ماشوم پیدا شي د هغې لپاره ډېر داسې په لوړ ارزښت باندې اخیستل کېږي که نه، یعنی ورته کتل کېږي، ځکه دا له تبر باندې جوړي، جاکټ جوړي، ورته خولۍ ورته جوړي که نه. د نوي ماشوم لپاره بیا په ډېر یعنې ټولو طوفونه داسې لکه په تور کې چې د هغه یو ځان ته شوقي جوړوي او لکه په دې باندې ډېر زحمت ویستل شوی، ډېر ښه زینت ورکوي خلک، ډېرې خو
نیا د ونې د چې د کونړ، کابل، غزنی او پروان ولایتونو څخه هم یو شمیر نجونې او ښځې ازادي رادیو ته ورته خبرې وکړي او ویل چې د زمونیو جامو، سرمیزیو او نورو زینتي چیزونو اوبدل نه یوازې وس بلکې له لسیزو راهیسې د نړۍ د نورو ښځو په شان افغان میرمنو ته ښه ذهني او آرام بخونکې وختیا ده. دوی زیاتوي چې ترنګه وونو او تارونو په کارولو سره هڅه کوي چې د زمي موسم ته لا ښکلا وروبخي او له دې طریقې خپل احساسات، افکار او پیغامونه ټولنې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا په افغانستان واکمن سول، په تدریجي ډول یې په یو شمېر دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دغه شان یې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. د طالبانو د اقدام که څه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو دوی نه یوازې دا چې په دې برخه کې نرمښت ونښود بلکې خپل محدودیتونه یې لاس یاد کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هیواد د ختیځ په ګرمو سیمو کې د کبانو د پخونکو بازار تود شوی دی. ډیری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو پخونکي هم له خپل کار نه خوشاله دي او وایي د مشتریانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان پخیږي، بس موږ نو سیجان کوو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږده لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو دراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسی دونکو اعتقاد لري همدرد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د همازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو. ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعه او د پنځشنبې په ورځ باندې بیس یو تفریحي سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنجشیر خپل مایان لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحې ته همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله له هغه هیواد د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي ویل ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
دلایم دی پکتیا ولایت څنګه یو رسوالۍ څخه دلته زمون په رسوالۍ کې خو اکثره خلک چې دی په اتراپی سیمو کې چې دی په غرنۍ سیمو کې اوسېږي. هم ته چې دی بیا د سوند لپاره لرګي شتون لري، وچ لرګي دوی کې ساتلې وي، هغه استفاده کوي. او د خاري سیمو لپاره چې دی دولت ورته د ژمي په شروع کې لاس یا پنځه لس ورځې اجازه ورکوي چې هغه وچ وچ لرګي راوړي کورونو ته تر څو په ژمي کې ورڅخه استفاده وکړي.
شپولار زمالیم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. بلې، هو د ژمي په دې سړه موسم کې موږ د سون د توک څخه کار اخو، هغه لکه د ونو د بوټو څخه، ځینې وخت کاغذونو د سوزولو څخه هم کار اخو. خو ځینې نور کسان بیا ځي هغه د ربر کاغذ او دا رقم د ډبر د سکرو څخه هم استفاده کوي، چې هغه ډېره پورې تنفسي ستونزې او ځینې نورې ستونزې د چاپیریال د ککړتیا سبب هم ګرځي. ځینې اقتصادي مشکلات شته، ځکه چې هر څوک نشي کولی په پیسو باندې د بټې اوشان برابر کړي.
تی پسلازیم کناولایڅه
دا چې د ژمي موسم دی نو د کور د ګرمولو لپاره دغه وسیلې چې مونږ کاروو دلته برقشتون نه لري چې برقي بخاري وکاروو، د ګاز څخه استفاده نه کوو، دغه د لرګیو بخاري دي د دې څخه استفاده کوو. د امکاناتو برابرول یو څه اندازه مشکل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. مثلا مونږ ځانته د ژمي لپاره کوم ګرم کالیګان اخلو، نو دغه اقتصادي مشکلاتو سره یو څه اندازه مخامخ یستو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.